آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
او اوس به خبرونه واوري. د کونړ په ولایت کې چارواکو ویل دي چې وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د ناړې په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی او یو کلینیک په ماینونو الوزولې دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه دواړې پیښې تېره شپه یوه بجه د ناړې ولسوالۍ د ساو او شیرګل په سیمو کې سوي دي. د کونړ د پوهنې ریاست د ریاست مرستیال عبدالقهار اخونزاده امریکا غږ ته وویل چې د شپې په یوه بجه وسلوالو په ساو سیمه کې د نجونو یو منځنی ښوونځي ته ماینونه ایښي وو چې له کبله یې د دغه ښوونځي د ادارې په شمول څلور خونې نړېدلې او پاتې نورې خونې هم له کاره لوېدلې دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي چې د فرانسې او جرمني د سولې په پیشنهاد باندې غور روان دی او دا د یوکراین په ختیځ کې د جنگ د ختمولو په لارو چارو کې یو وروستۍ لار ده. ښاغلی اولاند د سولې د هغو خبرو یادونه کوله چې هغه خپله او د جرمني صدر اعظم دواړو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کړي دي. ښاغلی اولاند وویل چې د سولې د دغه نهایي فرصت او چانس د لاسه تلو معنا دا ده چې جنگ به روان وي. د په فرانسه کې دا خبرې کړې دي او د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې هم همدا خبره وکړه. میرمن مرکل د مونیخ کنفرانس ته وویل چې دا نه ده څرګنده چې د سولې دغه پلان به کامیاب سي که نه، خو هغې وویل زه په ماسکو کې د خبرو په باره کې چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او ما کړي دي دا وایم چې دا څرګنده نه ده چې د سولې دا خبرې به کامیاب سي، خو زما نظر او د فرانسوا اولاند نظر دا دی چې په هر صورت کې دا کوشش ارزښت لري. هر څه چې وي د یوکراین خلک پر موږ حق لري. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د مونیخ په کنفرانس کې ګډون کړی وو. هغه وویل چې په یوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره موافقه لا هم امکان لري، خو هغه په امریکا باندې اعتراضونه وکړل. په عراق کې امنیتي چارواکو ویل دي چې په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په لومړۍ حمله کې یو ځانمرګه بمچوونکي پرون د شنبې په ورځ په یوه ګڼ بازار کې 22 کسه ووژل او په لسګونو تنه یې زخمیان کړل. د دغې حملې څخه لږ وروسته په شرقه مارکیټ کې دوه نور بمونه وچول شول او لږ تر لږه 10 کسه یې ووژل او د بم یوه بله چاودنه هم په پایتخت بغداد کې وسوه چې څو تنه یې وژلي او زخمي کړي دي. دا حملې په هغه ورځ کې شوي دي چې حکومت غواړي په بغداد کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز چې په کلونو کلونو لګېدلی دی لیرې کړي. د دوو حملو په اړه سمدستي چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د یزیدي مذهبي اقلیت د 14 کسانو مړي په شمالي عراق کې په یوه ډله ایز خبر کې پیدا شوي دي. پرون د شنبې په ورځ د کینیا په پایتخت نایروبي کې د هغه هیواد د پارلمان په یوه غړي جورګي موچای او د هغه په دوو محافظینو او ژایور باندې ډزې شوې دي. موچای د کینیا د کابینې د ګوند غړي د خپلې کورنۍ د میلمستیا څخه وروسته راستون شوی و چې په لار کې وسلوالو کسانو د هغه په موټر باندې ډزې وکړې او وې واژه. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا ویلي دي چې د دې قتلونو له کبله سخت ټکان خوړلی او زیات غمجن شوی دی. هغه وویل چې دی توقع لري چې پولیس به د ټولو لارو چارو څخه استفاده وکړي او دغه وسلوال کسان به په چټکۍ سره ونیسي. د کینیا د پارلمان د اکثریت مشر عادل دوالی هم د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې او هغه د شرارت څخه ډک او وحشیانه کار بللی دی. هغه وویل چې حکومت په دې مکلف دی چې د خپلو خلکو مال او ژوند وساتي. مخالف مشر رایلی اودینګا د پارلمان د دغه وکیل قطر غندلی او ویلی دی چې هغه په کینیا کې د سیاسي تشدد او بې امنۍ یوه نښه ده. د ختیځ افریقا دغه ملک د اسلامي مبارزینو لخوا د یو لړ حملو سره مخامخ دی او د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو پرون د شنبې په ورځ ویل دی چې دغه هیواد د کښتیو ضد کروز توغندۍ ازمویلی دی. دا خبرونه